آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، د اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوی چې دلته په واشنگټن کې د ماښام نه نیمې بجې کیږي. پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې په ملکي خلکو باندې د حملو د سمدستي بندولو غوښتنه کړې ده. امریکا به د ایران په اړه د نوي پریکړلیک مسوده په راتلونکو څو ورځو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وسپاري، او د یونان حکومت د نورو پورونو اخیستلو په اړه پارلمان ته نوی پیشنهاد وړاندې کړی دی.
درنو اوریدونکو، زموږ په دغه نیم ساعت خبرونه کې ریپورټونه هم لرو چې یو ریپورټ یې د ایران د اټومي پروګرام په سر د موافقې په اړه دی. همداراز په دې باب د یو امریکایي کارپوه ریچارډ وایټ سره هم مرکه لرو. بل ریپورټ د یونان د اقتصادي بحران په اړه باندې دی، او د ابراهیم رهیبی ریپورټ هم لرو چې وایي په خوست کې د پولیو په باب اندېښنې زیاتې سوې دي. خو د هر څه نه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب تاسو ته دراوروي.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې په ملکی وګړو باندې د حملو د سمدستي بندولو غوښتنه کړې، او په تیرو دوو ورځو کې د څه د پاسه سلو تنو ملکیانو وژل غندلې دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو استازي نیکولا حسام وویل چې د ملکیانو د وژل کېدو محاسبه هغه ویره په کافي اندازه نسي توضیح کولای چې د بمونو دغه چاودنې منځته راوړي او د ماشومانو، میندو پلرونو، میړونو، میرمنو، لونو او زامونو ټوټې ټوټې بدنونه په لارو کوڅو کې پراته وي. دا د ترور او دهشتګرۍ د اعمالو اصلي نتیجې دي. هغه وغوښتل چې د جګړې داسې جنایتکاران دي مسؤول وبلل سي، او دا حملې ګناه او د دهشتګرۍ بې غیرته حملې وبللې. هغه وویل چې دا حملې د بشریت په خلاف دي، په ملي او بینالمللي قوانینو باندې تیری دي، او د اسلام د اصولو او اهدافو مخالف دي. په خوست کې د یکشنبې د ورځې د موټربم په حمله کې 30 کسه ووژل شول، چې 12 تنه ماشومان او 3 ښځې هم پکې شامل وي. او په همدې ورځ په کاپیسا کې د سړک پر غاړه د بم چاودنې 12 تنه ملکیان ووژل. حسام وویل چې د دوشنبې په ورځ په پلي خمرې کې په یو مسجد کې د بم چاودنې څه د پاسه 40 تنه ملکیان زخمي کړل، چې په زخمیانو کې د زیاترو حال سخت دی. په راتلونکو څو ورځو کې به امریکا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د ایران په اړه د نوي پریکړلیک مسوده وړاندې کړي. د بلې خوا د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقې په نړیواله کچه د تیلو قیمتونه راکم کړي دي. په دې اړه به نور تفصیلات روشان نورزی تاسو ته واوروي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د ایران د اټومي موافقې د ملاتړ او د نورو مهمو ګامونو د اخیستلو په غرض د یو پریکړلیک مسوده وړاندې کړي. د اسوشیټډ پریس خبري اجانس د سفیرې سمانتا پاور له خولې ویلي دي چې په دغو مهمو اقداماتو کې یوې دا دی چې د ایران په اړه د امنیت د شورا اوسنی پریکړلیک د نوو محدودیتونو سره چې په خبرو کې ورباندې موافقه سوې ده بدل سي. په نوې موافقې کې دا خبره سوې ده چې که چیرې ایران د موافقتنامې د اصولو نه سرغړونه وکړي، نو بندیزونه به بیرته ورباندې ولګول سي. دا تقریبا یقیني ده چې نوې پریکړلیک به تصویب سي، دا ځکه چې د ایران سره په خبرو کې د امنیت د شورا 15 دایمي غړي حضور درلودي. بل پلو ته د ایران سره د دغه واد د اټومي پروګرام په اړه د موافقې د اعلان وروسته په نړیوال مارکیټونو کې د تیلو قیمتونه رالویدلی وو. د تیلو قیمتونه د دې لپاره راکم سی وو چې د بندیزونو د تدریجي لری کېدو سره به ایران نور تیل هم نړیوال مارکیټ ته عرضه کړي. که څه هم په امریکا کې یو شمېر جمهور غوښتونکي او ځینې دموکراتان د موافقتنامې سره مخالفت ښودلې دي، خو ولسمشر اوباما تاکید کړی دی چې موافقتنامه به ایران د دین راوګرځوي چې اټومي وسلې جوړې کړي. سپین ماڼۍ وایي چې ولسمشر اوباما به نن د چهارشنبې په ورځ په خبري کنفرانس کې د ایران د اټومي پروګرام په سر د موافقتنامې په اړه نورې خبرې هم وکړي.
نور خبرونه: د یونان حکومت پارلمان ته د نورو پورونو اخیستلو په اړه نوی پیشنهاد وړاندې کړی او صدر اعظم الکسیس سیپراس د پارلمان په غړو باندې فشار اچولی دی چې هغه مهم اصلاحات منظور کړي چې اروپایي پور ورکوونکي هیوادونه د نورو پورونو ورکولو په بدل کې د یونان څخه غواړي. په دې لایحه کې چې پرون د سه شنبې په ورځ پارلمان ته وړاندې شوې ده، د مالیاتو او تقاعد په برخو کې اصلاحات او د حکومت لخوا د مالی چارو کلکه څارنه شامل ده. یونان ته به تقریبا 15 میلیارد ډالر نور پورونه ورکړي. کارپوهان وایي چې د نوې موافقې هدف دا دی چې یونان د یورو د زون په 900 هیوادونو کې پاتې شي. د عراق د اردو قومندانانو ویل چې عراقي عسکرو او د هغوی متحدو ملیشو پرون د سه شنبې په ورځ د عراق د رمادي د ښار په شاوخوا سیمو کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش په ځایونو باندې حمله کړي او کوشش وکړ چې د هغوی څخه د انبار د ولایت د غلوی ښار بیرته ونیسي. د عراق د پوځ یو لوړ پولیس صاحب منصب وویل چې د عراق پوځ او د الحشد الشیبي ملیشو د رمادي په ختیځ، لویدیځ او جنوب کې د داعش په ځایونو باندې د راکټونو او هوانو ډزې پیل کړي دي. د عراق په دې عملیاتو کې عراقي عسكر او شیا او سنی جنگالي برخه لري. هندي چارواکو ویل چې د سین په غاړه کې چې د هندوانو د مذهبي ورس چې د هندوانو په مذهبي ورس خلک راغونسي وو او غوښتل یې په سین کې ځانونه پریمنځي لښته لږه وېش کاسه یو دبل تب شو لاندې سوي او مرسوي دي. او د چین پولیسو ویل چې دوی هغه درې کسه په ډزو کې وژلې دي چې د چین د سینکیانګ په لیرې لویدیځ سیمه کې په چاقو کښو جګړه مارانو مشهور وو. د ټولنیزو خبري رسنیو د رپورټ له قوله چې د پولیسو په ویپاڼ کې خپور شوی ویل سوي دي چې په دې پیښه کې چې د دوشنبه په ورځ د شینیانګ په ښار کې سوي یو بل کس زخمي شوی هم دی. په رپورټ کې ویل سوي دي چې په دغو څلورو تروریستانو باندې چې چاقوګانو سره وو پولیسو هغه وخت دزی وکړي چې هغه ته خبرداري ورکړسو، مګر هغه د دې خبرداري پروا ونه کړه. چارواکو او دولتي خبري رسنیو دغه څلور کسه یو غوريان بللې دي. داو د دې سات خبرونه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
درنو اوریدونکو د امریکا ژغ آشنا راجن مو خبرونه واوریدل و سمزو لومړی خبري مطلب ته لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل پراتونکو څو ورځې کې به امریکا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د ایران په اړه د نیوی پریکړه لیک مسوده وړاندې کړي. بل په لوت د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقه په نړیواله کچه د تیلو قیمتونه هم کم کړي دي. په مکړې په دې اړه دغه رپورټ ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي چې پراتونکو څو ورځې کې به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د ایران د اټومي موافقه د ملاتړ او د نورو مهمو ګامونو د اخیستلو په غرض د یو پریکړلیک مسوده وړاندې کړي. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس سفیری سمانتا پاور لخلې ویلي دي چې په دغو مهمو اقداماتو کې یو ویدا دی چې د ایران په اړه د امنیت شورا اوسنۍ پریکړلیک د نو محدودیتونو سره چې په خبرو کې ور باندې موافقه شوې ده بدل سي. هغه هیله وشودله چې د کار باید په وخت وسی. په نیو موافقه کې دا خبره شوې ده چې چیرې ایران د موافقتنامې د اصولو نه سرغړونه وکړي نو بندیزونه به بیرته ور باندې ولګول سي. دا تقریبا یقیني ده چې نوې پریکړلیک به تصویب سي. دا ځکه چې د ایران سر په خبرو کې د امنیت د شورا 15 دایمي غړي حضور درلودي او د موافقتنامې په مسوده باندې توافق کړی دی. بل په لوت د ایران سره د دغه واد د چمی پروګرام په اړه د موافقې د اعلان وروسته په نړیوال مارکیټونو کې د تیلو قیمتونه رالویدلې وو. د تیلو قیمتونه د لپاره رقم سی وو چې پښپینی کیږي چې د بندیزونو د تدریجي لری کېدو سره به ایران نور تیل هم نړیوال مارکیټ ته عرضه کړي. د ایران د تیلو د صادراتو کچه د 2012 کال را پدې خو هغه مهال راول بدله چې غربي هیوادونو په ایران باندې د فشار دراوسلو لپاره بندیزونه ولګول. د نیو موافقې په اساس به په ایران باندې بندیزونه د وخت په تیریدو سره کم سي. البته کچيري نړیوال ناظرین دا یقیني کړی چې ایران د اټومي موافقه اصول رایتوي. که څه هم په امریکا کې یو شمېر جمهور غوښتون کی او ځینې دموکراتان د موافقتنامې سر مخالفت شودلې دي، خو ولسمشر اوباما تاکید کړی دی چې موافقتنامه به ایران د دین راوګرځوي چې اټومي وسلې جوړې کړي. سپین ماڼۍ وایي چې ولسمشر اوباما بنن د چهارشنبې په ورځ په خبری کانفرنس کې د ایران د اټومي پروګرام په سر د موافقتنامې په اړه نور خبري هم وکړي. د دیموکراتانو لخوا د ولسمشری لپاره احتمالي کاندیدا هیلری کلینټن د دغه موافقتنامې ستاینه کړې ده، خو هغه وویل چې ځینې موضوعاتو ته باید رسیدګي وسی.
There will be a number of issues that have to be addressed
ځینو مسایلو ته باید چې رسیدګي وسی. زه به د دوو یادونه وکړم. لومړی دا ده چې موافقتنامه عملي سي. دوهم که څه هم موافقتنامه د ایران اټومي پروګرام بندوي، خو موږ ډېر تشویشونه لرو د ایران د بد سلوک او بد اعمالو په اړه باندې. مثلا ایران د توریزم ملاتړ کوي، اسرائیلو ته خطر پېښوي او داسې نور. د جمهور غوښتونکو د ګوند کاندیدانو د ایران د اټومي پروګرام په موافقتنامې باندې انتقادونه کړي دي. ملګرو ملتونو افغانستان، پاکستان او اماراتو د دغه موافقتنامې هرکلی کړی دی. د سوریې ولسمشر بشار الاسد هم دغه موافقتنامه ستایلې ده، خو اسرائیل بیا د موافقتنامې سره مخالفت ښودلی دی. د اسرائیلو سرعظم بنیامین نتنیاهو د موافقتنامې په اړه د ولسمشر اوباما د نظر سره مخالفت لري. د نړۍ د ښه راتلونکي مخکښو قوتونو د ایران د رژیم سره چې په خوا یې نړیوال توریزم تمویلوي موافقه کړې ده، او دوی قمار وهلی دی چې په لسو کلونو کې د ایران توریستي رژیم به تغییر وخوري، په داسې حال کې چې هغه ټول محدودیتونه لرې کوي چې د تغییر لپاره په کار وو. سعودي عربستان بیا ویلي دي چې تل یې تاکید کړی وو چې یو داسې موافقه دې وسي چې ایران د اټومي وسلو د جوړولو نه راوګرځوي. خو د سعودي لخوا په یو خپرې شوي اعلامیې کې چې د سعودي د رسمي خبري اجانس لخوا خپره سوې ده، ایران ته خبرداری ورکول سوی دی چې د بندیزونو د لرې کېدو سره چې کومې پیسې ترلاسه کوي هغه دې په سیمې کې په ناکراریو نه لګوي. سعودي عربستان ویلي دي چې ایران د پیسې د ایران په خلکو باندې ولګوي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
درنو اوریدونکو د ازادي راډیو پیغامو د آشنا راډیو نو اوریدي. د ایران د اټومي پروګرام په سر د سیو موافقه پاړه د خلکو هیلې د اندازې نه زیاتې دي. د خبر دلته په واشنگټن کې د هټسن د انسټیټیوټ د څیړنو د مرکز کارپوه شغلی ریچارډ وایټس کړی ده. شغلی وایټس د خبرې زموږ همکار متی ولابد سره په مرکه کې کړی دی چې تاسو یې پاړه ریپورت اوري.
د ایران د اټومي پروګرام په سر چې موافقه شوې ده، د هغې سره دا سوال هم پیدا کیږي چې آیا د ایران او امریکا ترمنځ موجوده نور مسلې به هم حل شي او کنه. نو د دې سوال په ځواب کې دلته په واشنگټن ډی سي کې د هټسن د انسټیټیوټ کارپوه ریچارډ وایټس وایي چې نه، داسې نه ده. هغه وایي دا یوازې د یوې مسلې پورې تړلې موافقه ده، او زه فکر نه کوم چې یوه موافقه به د امریکا او د ایران د کلونو کلونو ستونزې حل کړي. خو دومره کېدای شي چې یو صمیمیت را پیدا شي. خو د سیمې مسلې او د بشر د حقوقو مسلې چې د ایران سره موجودې دي هغه به دومره په اسانه حل نه شي، بلکې وخت به غواړي. یوه پوښتنه دا هم ده چې د ایران سره د اټومي پروګرام په سر شوې موافقې په باب اسرائیل او عرب ملکونو اندېښنې ښودلې دي. نو آیا امریکا به وکړی شي چې نږدې ملګري د دې موافقې په ګټو قانع کړي؟ نو ښاغلی وایټس وویل چې ما په نظر چې دواړه طرفونه به دغه مخالفت دومره جدي ونه نیسي. په تېره اسرائیل او عربو سره د ایران د اټومي قوت لرلو په اړه چې کومه اندېښنه موجوده ده هغه اندېښنه به هم رفع شي، نو مشکل به بیا نور نه وسی. د ښاغلي ریچارډ وایټس نه یو پوښتنه دا وشوه چې آیا د ایران سره د اټومي پروګرام په سر د امریکا جوړ جاړی به په افغانستان کې د سولې په اړه هم د دواړو ملکونو ترمنځ همکاري را پیدا کړي او که نه. نو هغه په ځواب کې وویل د افغانستان مسله داسې نه ده چې هلته به ایران د امریکا سره کوم اضافه کومک وکړی شي. یوازنۍ مسله به د اسلامي دولت د ډلې یا د داعش د ساحې د پراخېدو ده چې امریکا ورته اندېښمنه ده. نو په دې مسله کې به امریکا د ایران نه علاوه د سیمې نورو ملکونو ته هم ضرورت ولري. د مرکې په پای کې د هټسن انسټیټیوټ د کارپوه ښاغلي ریچارډ وایټس نه پوښتنه وشوه چې د ایران د اټومي پروګرام په سر د موافقې نه سمدستي غټه لاسته راوړنه تاسو څه وینئ؟ نو هغه په ځواب کې وویل چې غټه ګټه به یې دا وي چې دې سره به د ایران اټومي پروګرام یو ثبات ومومي، د اټوم بم د جوړولو په اړه به اندېښنې ختم شي، او باقي نړۍ به هم د ایران د اټومي پروګرام په باره کې مطمئنه شي، او د کلونو کلونو راهیسې روانو ناندرو ته به د پای ټکی کېښودل شي، او دا یو ستر پرمختګ دی.
کشی اسمان لا ور ویلمبے مسکچ سی کشی اسمان لا ور ویلمبے قاسم پزڑ باندھ جانا را ور ویلمبے دا
داسمې پزړن باندې جانا را ور ویلمبه کچی سی کشی او اسمان را ور ویلمبه داسمې پزړن باندې جانا را ور ویلمبه داسمې پزړن باندې جانا را ور ویلمبه
د ارون پاچا په شکلی رحیمو شکلی سندره واوریدله. اوس څو د پروګرام بل مطلب ته د یونان سره اعظم د اروپای اتحاد د نوو مالی مرستو نه وروسته اوس د صورت لري چې په دې باب د خپل ملک د پارلمان تایید هم ترلاسه کړي. د یونان پارلمان ډیرو غړو ویلي دي چې هغوی به د دوو مرستو د شرایطو سره مخالفت وکړي. د امریکا ژغ خبریال هنری ویچ په دې باب رپورټ رالېږلی دی چې دا د خلاصې تاسو ته اورول کیږي.
اوس هم په یونان کې د ای ټی ایم د ماشینونو په خوا کې خلک په اوږدو قطارونو کې ولاړ دي. هلته بانکونه اوس هم تړلي دي او نږدې دی چې سقوط وکړي. په دې برسیره اوس هم هلته په یونان کې د دغو ماشینونو نه د شپېتو ایرو د ترلاسه کولو اندازه په خپل حال پاتې ده. د یونان سره اوس مالی مرسته شوې ده، مګر د هغه ملک د ښارونو په لارو کوڅو کې وضع د پخوا په شان ده او خلک داسې فکر کوي چې دغه سخت حالت به د پخوا په شان دوام پیدا کاندي. ډېر خلک د خپلو دغو سختیو پړه په المان اچوي.
اینه توسو اپ انتروپی پو دن اپولوگیزو زویز دن اپولوگیزو انتروپوس پو ایخون فتاش سیا ده اکسو ده کیخون
یو خزوای هغوی ډېر سخت ظالمان دي. هغوی د هغو خلکو د ژوند په غم کې نه دي چې په مصیبتونو او کړاوونو اخته دي، ځانونه وژني او ماشومان یې وږي دي. د یونان ځینې خلک د خپل ملک په صدر اعظم او د هغه په ګوند د دغو سختیو ملامتي اچوي او وایي چې هغه په دې خاطر د صدر اعظم په توګه انتخاب شو چې هغه د خلکو سره د دې وعده کړې وه چې د خلکو دغه اقتصادي ستونزې به لرې کاندي. یو احتجاج کوونکي خو حتی د یونان د پارلمان مخې ته د صدر اعظم د ګوند بیرغ ته ور هم واچو. د اروپای اتحاد د دغه مالی مرستې په مقابل کې د خلکو د تقاعد پیسې باید کم شي، مالیه باید جګه شي او هم باید د 500 میلیارد ډالرو په ارزش دولتي شتمنۍ خرڅ شي. د یونان پارلمان د نن ورځې تر پایه پورې وخت لري چې د مالی مرستو د دغو پلانونو د پیشنهادونو په باب رایګیری وکړي. د پارلمان ډېرو غړو لوړه کړې ده چې د دغې موافقې په ضد به رای ورکړي. د یونان د یو مستقل ګوند یو غړی پانوس کامینوس وایي
دا سه اپیترپسومه نا سینهګستی افتو تو پخنیدی تو پیو ثلی
غوای مونږ به اجازه ورنکړو چې د غلوبه همداسې دوام پیدا کاندي. د داسې ملک خلک چې هلته دیموکراسي پیدا شوي نشي کولای چې د خپل ملک د سرنوشت په باب فیصله وکړي، بلکې د دوی په باب په برلین کې یو څو تنه غیر منتخب مامورین فیصله کوي. لبل خوا پرون نړیوال وجی صندوق وویل چې یونان د خپل قرض دویم قسط هم نه دی تادیه کړی او اوس د هغوی قرض 2.2 میلیارد ډالرو ته رسیدلی. او هم یونان باید د اروپا د مرکزی بانک پور چې 3.5 میلیارد ډالر دی د جولای د میاشتې تر شلمې پورې تادیه کاندي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د گذن په ناروغی باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغی مخنیوی.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
درنو قدر من اوریدونکو، د خوست روغتیایی مسولین وایي چې که څه هم په مجموع کې د پولیو په ضد مبارزه کې بریالي دي، خو په ځینو نامنو سیمو کې د واکسین له کمپای څخه نه څارنې دغه ویروسي ناروغي د رامنځته کېدو احتمال اندېښمن کړی دی. پام وکړئ په دې اړه د ابراهیم رحیمی دغه رپورټ ته.
پوړه د خوست ولایت د سپیری ولسوالۍ اړوند ډیورن کرښې ته څیرمه پرته غرنۍ سیمه ده چې افغان حکومت پرې پوره تسلط نه لري. زیاتره اوسیدونکي وزیرستانیان دي چې پخوا وختونو کې دلته راغلي دي. د پولیو یا ګوزن واکسین روغتیایي کارکوونکي وایي چې د پوړه سیمې ډیری خلک ماشومانو ته د واکسین د تطبیق کاره مخالفت او مخنیوی کوي، ان تر دې چې ځینې وختونه یې له رضاکارانو څخه د واکسین ډبې هم ماتې کړې دي. د خوست لپاره د روغتیا نړیوال سازمان ولایتي مسؤل ډاکټر رحمت خیل وایي دغې سیمې ته د یو مشخص سړي په لاس واکسین لګي، خو اندېښنه یې دا ده چې د تطبیق په اړه یې هیڅ معلومات نه لري.
داس کیږي چې مونږ هلته کاس ولېږو، دغه په خولې ته مونږ منتظر یو چې د اختیا او دروغ هم سړی نشي معلومولای چې څومره واکسین کیږي او څومره خلک راځي. هغه ته چې څوک وغوړي چې واکسین ته وشي واکسین ورته کیږي، او که څوک وایي چې نه یې کم نو هغه سره نه څوک دلایل لای شي.
ډاکټر رحمت خیل زیاته کړه چې تقریبي ارقام له مخې د پوړه په سیمه کې تر 300 زیات داسې ماشومان شته چې عمرونه یې تر 15 کلنۍ ښکته دي. د یادې سیمې یو تن اوسیدونکي د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې عام خلک نه دي ملامت، بلکه په پړه سیمه کې د حکومت پوره تسلط نشته نو ځکه یو شمیر طالب پلو خلک پرې واک چلوي.
علت دا علت ہے کنا چې دا پاکستان کې کیسې وینځ باندې کړی دي. دا ګایز پولیس او د سره خوستي سره ولي په دغه باندې کنا چې مال غوي دا طالبون دي بیا تحریک مولا دي کنا دغه کسون ته عوام ته خدا پته نه لګیو کمالا چې دا نقصان دي کا پیدا من په سامه بازار کې نه پرې دي. دا خو غری نه دي غیر کې حکومت مرغه نشته کنا.
ځینې روغتیایي مسؤلین بیا وایي چې څو کاله مخکې د سیمې ماشومان په پرله پسې توګه د پولیو او د نورو ساري ناروغیو له واکسین محروم پاتې شوي، ځکه هلته د طالبانو د شتون له امله د صحي رضاکارانو ورتګ ناممکن و. په داسې حال کې چې یادې سیمې ته د عامه پوهاوي د ټیمونو ورتګ ناشونی ښکاري، خو د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر هدایت الله حمیدي بیا په دې باور دی چې هلته له واکسین سره د مخالفت ستونزه تر ډیره هواره شوې.
رښتیا هم یو څوک چې رادی کوي نو ستونزه وي. دا ستونزه رښتیا هم وخت نه وخت پیښیږي. په ابتدا کې زیاته وه، فعلاً دا پیښې کمې شوې دي او موږ امید لرو چې دوی عما پوهاوی اخیستی دی چې واکسین د صحت لپاره دی نه د کوم بل شي لپاره.
تر اوسه د حکومت هیڅ کومې وسله والې ډلې په یاده سیمه کې له واکسین سره د مخالفت په تړاو کوم ښکاره څه نه دي ویلي. دغه راز د دې ولایت په نورو سیمو کې هم په دې وروستیو کې د واکسین له تطبیق سره د وسلوالو د مخالفت په اړه کوم راپور نه دی ورکړل شوی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
درنو اوریدونکو سم پام وکړئ، د خبرونو لنډیسته. ملګرو ملتونو په افغانستان کې په ملکي وګړو باندې د حملو د سمدستي بندولو غوښتنه کړې ده. په تیرو درو ورځو کې وبښي، په تیرو دوو ورځو کې د څه د پاسه سلوتونو ملکیانو وژل غندلې دي. په راتلونکو څو ورځو کې به امریکا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د ایران په اړه د نوي پریکړه لیک مسوده وړاندې کړي، چې په اساس به په ایران باندې لګول شوي بندیزونه په تدریجي توګه لرې سي، خو البته په دې شرط چې ایران د موافقتنامې اصول مراعت کړي. بل پلو ته د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقې په نړیواله کچه د تیلو قیمتونه راکم کړي دي. د یونان حکومت پارلمان ته د نورو پورونو اخیستلو په اړه نوی پیشنهاد وړاندې کړی دی او صدراعظم الکسیس سیپراس د پارلمان په غړو باندې فشار اچولی دی چې هغه مهم اصلاحات منظور کړي چې اروپایي پور ورکوونکي هیوادونه یې د نورو پورونو ورکول په بدل کې د ایران نه غواړي. د عراق د اردو قمندانان ویلي دي چې عراقي عسکرو او د هغوی متحدو ملیشو پرون د سه شنبې په ورځ د عراق د رمادي د ښار په شاوخوا سیمو کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش په ځایونو باندې حملې کړي دي او کوشش یې وکړ چې د هغوی نه د الانبار د ولایت دغه لوی ښار بیرته ونیسي. د عراق د پوځ لوړ پوړي سایمن سب وویل چې د عراق پوځ او ملیشو د رمادي په ختیځ، لویدیځ او جنوب کې د داعش په ځایونو باندې د راکټونو او هوانونو ډزې پیل کړې وې. هندي چارواکو ویلي دي چې د یوه سیند په غاړه کې چې د هندوانو په مذهبي ورځ خلک راغونډ سوي وو او غوښتل یې په سیند کې ځانونه پرېمینځي، لږ تر لږه 28 کسه یو د بل تر پښو لاندې سوي دي او مړه سوي دي. او د چین پولیس ویلي دي چې دوی هغه درې کسه په ډزو کې وژلي دي چې د چین د سینګیانګ په لرې پرتې لویدیځې سیمې کې په چاقوکشو جګړه مارانو مشهور وو. د ټولنیزو خبري رسنیو د رپورټ له قوله چې د پولیس په پاڼ کې خبر سوي دي ویل سوي دي چې په پیښه کې چې د دوشنبې په ورځ د شینګیانګ په ښار کې وسوه، یو بل کس هم زخمی سوی دی. دا وو خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو سم پام وکړئ، د ځینو لویو ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه. په کابل کې به آسمان شین وي، لوړ به 8 او ټیټ به 40 وي. په کندهار کې به لوړ 40 او ټیټ به 40 وي. آسمان به شین وي. په هرات کې به آسمان شین وي، لوړ به 9 او ټیټ به 40 وي. په جلال آباد کې به لوړ 43 وي او ټیټ به 10 وي. آسمان شین دی. په مزار شریف کې هم آسمان شین دی، لوړ 43 او ټیټ 15 وي. په فراه کې لوړه 46 او ټیټه 11 آسمان شین دی. په کوټه کې لوړه 8 او ټیټه 12. او په پېښور کې لوړه 40 او ټیټه 10. او دلته په واشنگټن کې د باران د کېدو پیشبیني سوې ده او د تودوخې لوړه درجه به 90 او ښکته به 40 وي. درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د نن سهار د خبرونې مطالب ختمیږي او په یو شیبو کې به زموږ د دری ژبې خبرونه پیل شي. د دری ژبې همکاران راغلي، دوی به خپله خبرونه تاسو ته وړاندې کړي. موږ به د ماښام په 8 بجو، البته د افغانستان په وخت د ماښام په 8 بجو بیا ستاسو په خدمت کې د خبرونو رپورټونو سره حاضر شو، او هرمونه چې په 8 بجو د خبرو اترو پروګرام لرو. په دې هیله چې خوشحاله ورځ ولرئ، زه ستاسو نه رخصت اخلم. د خدای په امان. رادیو